درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د عقاب پیکار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د پاکستان د پوځ لوی درستیز نن یو وار بیا وویل چې د دغه هیواد په تروریستي حملو کې افغانان لاس لري او دا د دوحې د موافقې خلاف عمل دی. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې جنرال عاصم منیر نن دوشنبه وویل پاکستان د افغانستان په خاوره کې د ممنوع ډلې د پناه ځایونو پر موجودیت او له هغه ځایه د عملیاتو د ازادۍ په لرلو اندېښمن دی. د پاکستان د لوی درسیز اشاره د ټي ټي پي غړو ته ده چې د دغه هیواد له ادعا سره سم په افغانستان کې پناه ځایونه لري، خو افغان طالبان وایي چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخلي. د پاکستان لوی درسیز په عین حال کې خبرداري ورکړ چې په هیڅ قیمت به د تروریستي شبکو د ځپلو لپاره له هلو ځلو لاس وانخلي او خپل هیوادوال به وساتي. د طالبانو حکومت تایید کړی چې د امریکایانو ترڅنګ یو شمېر بهرني وګړي د امنیت په ګډون په بیلابیلو تورونو له دوی سره بندیان دي. د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد د کابل له یو خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې ویلي د دوی بهرنیو وګړو د برخلیک په اړه پریکړه به د طالبانو سرپرست حکومت وروسته له هغه وکړي چې د هغو د قضیو په اړه تحقیقات پای ته ورسیږي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د ایران په جنوبی شهر شیراز کې پرون یکشنبه څلور تنه افغان کارګر د سپټیک چاپه غازو مسموم او مړه شول. د شیراز د شاروالۍ د اطفایې رئیس هادي اعتماد پور ځای رسنیو ته ویلي دا څلور افغان کارګر هغه مهال مړه شول چې یو تنه په سپټیک چاکې بند شو او نورو یې د شکورلو هڅه وکوله. د ترکیه چارواکی وایي چې څلور شپېته تنه افغان کډوالۍ چې دغه هیواد په غیر قانوني ډول ننوتي وو په ارزانتین شارکینی ولیدی. د ترکیه رسنیو پرون یک شنبه راپور ورکړ چې دا کسانې په یو لاری کې د هغې له ایرانی چلوونکي سره نیولیدي. د سږ کال په جون میاشت کې ترکیه له خپلې خاورې 138 افغان کډوال افغانستان ته ولېږل. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې د لوبو د لویو وچو جام په سیالیو کې نن خپله لومړۍ سیالي د چک جمهوریت سره څلور په څلور مساوي کړه. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دی چې یاد سیالي د تایلند په بینکاک ښار کې ترسره شوه چې دواړو لوبډلو څلور څلور ګولونه ووهل. د عمران خان مدافع وکیل وایي د ته اجازه ورکړی شوې چې د فساد په قضیه کې د پاکستان پر پخواني صدر اعظم د حبس د حکم پر ضد د دعوې له پیلولو مخکې نن له هغه سره په محبس کې وبیني. د کرکټ پخوانی ستوری د تحریک انصاف ګوند مشر اویا کلن عمران خان د هغه سیاسي کړکېچ اصلي محور دی چې د ته د پارلمان لخوا د عدم اعتماد رایې له ورکولو وروسته تیر کال په پاکستان کې پیل شوی دی. او اوکرایني چارواکو نن د دې هیواد په دنیپرو پتروفسک او خرسون سیمو کې د روسیې په توغندوی حملو کې د یو تن د وشل کېدو او د یو بل د ټپ کېدو خبر ورکړ. د خرسون والی الکساندر پروکودین پر تلګرام ولیکل چې د دې ښار په مرکزی برخه کې د یو توغندي په لګیدو یو شزه وشل شوی او یو تن ټپ شوی دی. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د طالبانو دفاع وزیر ویلي له هیواد د باندې جنگ ته تک جهاد نه دی.
که څوک افغانستان څخه د باندې د جهاد په نیت جهاد نه بدل شي.
د دې دا خبره ولې له خبرګونونو سره مخامخ شوې ده. په دې اړه د سیاسي چارو لوی وکتونکي سره خبرې کوو. په روزګان کې د سیلونو د مخنیوي لپاره د یوې پروژې چارې پیل شوې.
یو زور شپږ متره اوږدوالی لري چې دې بودیجه تقریبا 1,209,214 افغانۍ کې.
په غزنی کې یو شمېر تاریخي آبدې ترمیم کیږي.
هله ده چې نتره ده غزنی تاریخي ابدات او ته مجدي پاملرنه وکړي، بلکې د ټول افغانستان تاریخي ابدات پاملرنه وشي.
امریکا د خلیج سیمه ته زرګونه پوځیان لیږلې دي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت د ملي دفاع سرپرست وزیر هغو څرګندونو خبرګونونو پارولی چې خپلو سرتیرو او قمندانانو ته ویلي که څوک له افغانستانه د جهاد لپاره بهر ته ځي جګړه یې جهاد نه بلل کیږي. د ملا یعقوب دې خبرو ته په ځواب کې په ملګرو ملتو کې د افغانستان سرپرست استازی او یو شمېر نورو ویلي چې د طالبانو په نظر یوازې په خپل هیواد کې د افراطي دریځونو عملي کول جهاد دی. جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې.
د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد نویو څرګندونو ته د افغانانو سیاسینو او یو شمېر پخوانیو چارواکو غبرګون. ملا یعقوب مجاهد دوه ورځې وړاندې خپلو سرتیرو او قمندانانو ته وینا کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون خپره کړه وویل،
اوس خو امیر امر دی، اطاعت یې واجب او فرض دی او لازم دی. که څوک د افغانستان څخه د باندې د جهاد په نیت ځي، جهاد یې جهاد نه بلل دا رسالت تاسو وګورئ کوي. امیر مجاهدین د جنگ څخه بند کی او بیا هم د روان جنگ ته، دغه جنگ جنگ دی، جهاد نه دی.
د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست دی څرګندونو په ټولنیزو او ټولیزو رسنیو کې خوراتون بحثونه راپورته کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست په غبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، هو یوازې د افغانستان د مظلومو بې دفاع خلکو، نجونو او ښځو، مخکنیو امنیتي ځواکونو، کادرونو، پانګو، طبیعي سرچینو او بالاخره د افغانستان د پرمختګ او ترقۍ پر وړاندې د غیر اسلامي او انساني سیاستونو او د ملي ګټو خلاف کړنې جهاد بلل کیږي. لیکوال او د سیاسي مسایلو شنونکی عصمت قانې بیا په خپله ټویټر پاڼه د نیوکې په ډول لیکلي، د طالبانو د مشر د حکم پر بنسټ کله افغانستان د باندې یاست د هر څه آزاد یاست، خو مرګ یوازې د افغان روا دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا پخوانی ویان رحمت الله اندړ بیا طالبان تورن کړي چې یوازې د افغانانو په مقابل کې جګړه روا بودی. ډیر شمېر نور افغانانو هم په ټولنیزو رسنیو کې د ملا یعقوب مجاهد څرګندونې غندلې او لیکلې دي، طالبان یوازې د افغانانو ځپلو ته لومړیتوب ورکوي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي د افغانانو هر ډول حقونه یې ورکړي دي او تر خوا یې په افغانستان کې د ځانمرګو بریدونو په ګډون چې یو ډیر شمېر ملکي وګړي هم پکې قربانیان شوي دي له خپلې جګړې دفاع کړې ده. که څه هم معلومه نه ده چې د طالبانو د حکومت وسلوال له افغانستانه د باندې کوم هیواد ته د جګړې لپاره تللي، خو د طالبانو د ملي دفاع وزارت سرپرست دا څرګندونې چې خپل سرتیري له افغانستانه د باندې له جګړې منع کوي داسې مهال خپرېږي چې پاکستاني چارواکو په روسیې کې په زلونو ویلي شواهد لري چې ښایي یو شمېر افغانان پاکستان کې بریدونو کې لاس لري. تیره اونۍ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ دا وکړه چې د جولای په 12مه د بلوچستان ایالت پر یوې پوځي چاونې برید کې له 15 بریدګرو درې افغانانو، خو طالبانو یې دا تورونه رد کړل.
د طالبانو د حکومت د سرپرست دفاع وزیر له لوري د جهاد په اړه د جغرافیایي حدودو ټاکلو په باب په افغانستان کې دننه او بهر ته ځینو کسانو غبرګونونه مو په راپور کې واورېدل. یو شمېر افغانانو په دې نیوکه کړې چې طالبان په خپل هیواد کې د خلکو له بشري حقونو انکار کوي او له بلې خوا په تیرو څو لسیزو کې د افغانانو پر ضد جنگ ته جهاد وایي. په دې موضوع مې د جمهوری نظام د محال د افغانستان د سولې وزارت له سلاکار طاهر ځلان سره خبرې کړې دي او په پیل کې مې ورته ویلي دي چې د دوی په نظر کوم عوامل سبب شوي دي چې د طالبانو دفاع وزیر شاغلی مجاهد دا خبره کوي چې له افغانستانه د باندې جګړه جهاد نه ده.
څوره زوړان دي په باجوړ کې د پاکستانی مذهبي سیاستوال ډلې په یو غونډه د چې مولانا فضل الرحمن مشرکې د هغه غند دغه برید د دې سبب شو چې په هغه طرف ته د جماعت علماء اسلام د غون ځنې مخکخ غړي د دا ډول جګړو په اړه څرګندونه وکړي. موږ تاسو له تیرو دوه لسیزو راهیسې ګورو چې د طالبانو تحریک، د طالبانو د امارات د پرهبرۍ کې هغه کسان قرار لري چې هغوی په پاکستانی مدرسو کې زده کړې کړي او هغوی د پاکستانی ملایانو او د پاکستانی سیاست مذهبي سیاستوالو تر فکري او فزیکي اغیز لاندې دي. وجه دا ده چې په پاکستان کې اکثریت مدرسې او هغه مرکزونه چې هغه په سیمه کې او په ځانګړي توګه په افغانستان کې جګړه او پراخ تبلیغات وکول، همدغه د امارات مشران چې دوی په هغه مدرسو کې د هغه سره درس ویلې.
ځلان صاحب، که څه هم دغه وروستی برید چې وشو د طالبانو مؤتلفینو یعنی ټي ټي پي نو کړای، بلکې مسؤلیت داعش واخیست چې هغه هم په افغانستان کې دننه له طالبانو سره په جنگ دی. د طالبانو د ویان دا خبرې فکر کوي چې یوازې پاکستان ته متوجه دي او که نړۍ ته هم. دا پوښتنه په دې خاطر هم د توجه وړ ده چې طالبانو د دوحې په تړون کې له نړۍ سره دا ژمنه کړې ده چې د افغانستان له خاورې به په بل هیواد کې حمله نه کیږي.
په ظاهره د دوحې په تړون کې هغه مهال چې د سولې وزارت دغه پروسی په برخه کې فعالیتونه کول او په همدې بوخت چې څنګه کېدلی شي طالب ورپکې له جګړوال فعالیته راوګرځولی شي او په افغانستان کې د خپل لازمن حضور د پر سولې زلاره خپل کړي، ولې ډیر وخت وروسته دوی اوس په دې فکر کېږي چې کچېرې دوی د دغه ډول وسلوالو فعالیتونو نه لاس وانخلي دوی په نړۍ کې هیڅ اهمیت او حیثیت نشي خپلولی. په ظاهر ډول باندې دوی اوس کوشش کوي چې هغه بڼه بدل کړي، ولې تاریخ دا ښودلی او د امنیتي تحلیلونو په بنیاد باندې دغسې یوه ډله چې هغه په ایډیالوژیک لحاظ په مذهبي بنیادونو او په دې د ثواب په نیت باندې جګړې کوي، جنګونه کوي، د ثواب په نیت وژنې کوي، هیڅکله د دغسې فعالیتونو نه شي راګرځېدلی، ځکه دا یو تناقض دی او دوی به ډېر کوشش وکړي له دې وروسته چې خپل
سوال داسې فعالیتونو راوګرځوي. بله، ولې باور دا خو له دې سره سره ځلان صاحب کڅ هم تاسو وایي چې د طالبانو د اعلان اصلي توجه او اصلي هدف پاکستان دی، لیکن څه فکر کوي چې نړیوال خصوصا امریکا او لویدیز به د دوی د اعلان هرکلی وکړي او که بېونه کړي، او که فکر کوي چې هغوی هم په دې باور نه لري چې دا اعلان د دوی لپاره نه دی کړی، یوازې د پاکستان لپاره کړی دی؟
له بده مرغه باید ووایو چون دغه ټول مسایلو هغه تمرکز او هغه اصلي جغرافیه چې دغه اوس افغانستان د له دې قبله ده د یو خوشنۍ خبره ده، خو ولې طالبان تر اوسه په دې نه دي قادر شوي چې خپلې ډلې خپل صفونه دغسې یو خبرې ته اماده کړي چې جنگ جګړې د حل لاره نه ده.
د افغانستان د جمهوری نظام د محل د سولې وزارت سلاکار طاهر ځلاندو چې مرکه ته سولې ازادي رادیو اوریده.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د خصوصي پوهنتونونو ځینې استادان او محصلان وایي د طالبانو حکومت هغه پریکړه چې ځینې خصوصي پوهنتونونه یا څانګې تړلې دي د زده کړو په بهیر منفي اخیست کوي. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت ویان تیر ورځ رسنیو ته ویلي وو چې په کابل ولایتونو کې د ځینو خصوصي پوهنتونونو څانګې چې د دوی له اجازې پرته پرانستل شوې وې تړلې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي په کابل ولایتونو کې د ځینو خصوصي پوهنتونونو څانګې چې د دوی له اجازې پرته فعالیت کوي تړلې دي. د دې وزارت ویان زیوله حشمی تیره ورځ رسنیو ته ویلي دي چې دا پریکړه د دې وزارت د قوانینو او طرز العملونو د پیاوړتیا په خاطر کړې. د یاد وزارت ویان که څه هم وایي چې د ځینو هغو پوهنتونونو څانګې تړلې دي چې د دوی له اجازې پرته فعالیت کوي، خو د ځینو خصوصي پوهنتونونو استادانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په کابل کې ځینې خصوصي پوهنتونونه هم د طالبانو د حکومت لخوا تړل شوی دی. د یو خصوصي پوهنتون استاد چې نه غواړي خپل او د پوهنتون نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنتون د ادارې لخوا ورته ویل شوی چې دا پوهنتون د لوړو زده کړو وزارت په امر تړل شوی او تر بیا پرانستلو دې پوهنتون ته ناراضي.
من یک تن از اساتید دی یکی از دون
زده یو خصوصي پوهنتون استاد يم چې په دې وروستیو کې تړل شوی دی. استادان او کارکونکي وزګره شوي او د دې پوهنتون ځینې محصلانو ځانونه نورو پوهنتونونو ته تبدیل کړي او ځینې بې برخلیکه پاتې دي، چې دا د پوهنتونونو لپاره لویا فاجعه ده.
بسیار بزرگ برای دانشگاه است.
د یو بل خصوصي پوهنتون استاد نجیب الله بهادر بیا د خصوصي پوهنتونونو او څانګو تړلې د زده کړو د بهیر په خیر نه بولي او وایي د دې پوهنتونونو د تړلو پر ځای باید د ستونزو او نیمګړتیاو په لرې کولو یې تمرکز شوی وای.
داسې به ښه وای چې دغه پوهنتونونه یا دغه څانګې بررسي شوي وای، تفتیش شوی وی لیدل شوی و د کیفیت د لحاظه د کمیت د لحاظه که چیرته دوی دغه کمیت او کیفیت درلوده چې هغه یعنی قابل د ترمیم وی مجوز یا جواز باید ورکړل شوی و نه باید هغه تخریب شوی وی نه باید هغه تړل شوی و.
د یو خصوصي پوهنتون محصله بهاره وایي تیر کال هم د ورته اقدام په لړ کې د دوی پوهنځی د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا لغوه شو چې دا نور محصلان یې له ډېرو ستونزو سره مخ کړل.
په دې خاطر موږ مجبور شو چې بل پوهنتون ته تبدیلی وکړو. زموږ تبدیلی و څو بونۍ وخت ونیو او ډېرې ستونزې مو ولیدې.
بهاره وایي د زده کړو په برخه کې دا ډول پرېکړې تر ټولو ډېر محصلان اغېزمنوي. د یادو ستونزو او اداو په اړه مو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د نشراتو له رئیس سلیمان شریفي څخه وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت داسې مهال د ځینو خصوصي پوهنتونونو څانګې تړي چې تر دې مخکې د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې مسؤلانو ادعا کړې وه چې د اقتصادي ستونزو او د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته د خصوصي پوهنتونونو 70% محصلان کم شوي، چې له دې امله ډېر پوهنتونونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي.
د طالبانو حکومت تایید کړی چې د امریکایي وګړو ترڅنګ یو شمېر بهرني وګړي د دوی په بند کې دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد یوه خصوصي تلویزیون ته ویلي، بهرني وګړي د امنیتي مسایلو ترڅنګ د ځینو نورو تورونو پر بنسټ نیول شوي دي. د دې موضوع نور حال د مرسلین ارسلا په راپور کې واوري.
تازه د طالبانو حکومت تایید کړی چې د امریکایانو په ګډون یو شمېر بهرني وګړي د دوی په بند کې دي. د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې لنیول شو بهرنیو وګړو سره به قانوني چلند وکړي. د طالبانو حکومت وین ذبیح الله مجاهد د یکشنبه په ورځ له تولونیوس خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې تایید کړه چې بهرني وګړي د دوی په بند کې دي، خو کره شمیر یې په ګوته نه کړ. مجاهد ویلي چې دا کسان د امنیتي مسایلو په ګډون د ده په خبره د قانون او اصولو خلاف کړنو له امله نیول شوي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم په دې اړه له الجزیرې تلویزیون سره په مرکه کې ویلي،
حکومت خپل اصول لري، دغو اصولو له مخې اجرات کوي. که په افغانستان کې څوک کوم جنایت ترسره کوي یا امنیتي ګواښ پېښوي، نو هغوی سره قانوني چلند کېږي. ولې دغه باوجود د کومو هېوادو اتباع په افغانستان کې بندیان وي، نو موږ د هغو متعلق ورسره خبرې کوو او کوشش کوو چې په داسې شکل باندې مسایل حل شي د افغانستان ملي امنیت او اصولو ته هم ضرر ونه رسیږي او له دنیا سره یو تعامل او ښه راشه درشه هم ولرو.
خو د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو کارپوهان بیا په بل باور دي. د نړیوالو اړیکو شنونکی او په مسکو کې پخوانی افغان ډیپلوماټ همایون مختار وایي، له حقوقي پلوه د طالبانو حکومت د بهرنیو وګړو د محاکمې صلاحیت نه لري. د ده په خبره طالبان به د بندیانو له مسالې څخه خپل په رسمیت پیژندلو لپاره استفاده وکړي.
اوس مهال معلومه نه ده چې طالبان د کوم اساسي قانون پر بنسټ په افغانستان حکومت کوي. دا ګونګ حالت په افغانستان کې د بهرنیو وګړو محاکمه لا پیچلې کوي. آیا د ظاهر شاه د زمانې اساسي قانون نافذ ده او که د مجاهدینو او که د جمهوریت د مهال؟ نو په دې لحاظ دوی د بهرنیو وګړو د محاکمې قانوني او حقوقي صلاحیت نه لري.
د سیاسي چارو شنونکي طارق فرهادي هم په دې باور دی چې د طالبانو حکومت به د بهرنیو وګړو د خوشی کولو په بدل کې سیاسي معامله وکړي.
طالبان حکومت شون به رسمیت شناخته نشدن. در قسمت
طالبان حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل شوی. هغه کسان چې د دوی له خوا نیول شوی په اغلب ګمان طالبان به هڅه وکړي چې د دوی له هیوادونو سره معامله وکړي او وروسته هغوی خوش کړي. نو داسې به یې خوش کړي چې موږ هم افغانان به پرې خبر هم نشو.
خبر هم نمیشیم.
دا په داسې حال کې ده چې د زمري میاشتې په 12مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویند متیو میلر ویلي و چې امریکا به د طالبانو له بنده د خپلو وګړو د خوشي کولو لپاره د دوی پر حکومت فشار ته دوام ورکړي. میلر ویلي و چې امریکایي چارواکو په دوحه کې له طالبانو سره د لیدنې پر مهال دا موضوع مطرح کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت او نورو امریکایي چارواکو هم تر اوسه د طالبانو په بند کې د خپلو وګړو د شمیر په اړه ښکاره څه نه دي ویلي، او دا هم نه ده معلومه چې د نورو هیوادونو په کوم شمیر کې وګړي د طالبانو په بند کې دي. خو وړاندې له دې ځینو شنونکو آزادۍ راډیو ته ویلي چې له 100 تر 200 امریکایي او اروپایي وګړي د طالبانو حکومت په بند کې دي، چې له دې ډلې یو امریکایي وګړی د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری د وژلو په قضیه کې د طالبانو حکومت لخوا نیول شوی. د شنونکو په خبره د امریکایي وګړي په خوا د امریکا د پوځ په لیکو کې په افغانستان کې دنده ترسره کړې وه او د حکومت له سقوط وروسته پیوی خیریه موسسه کې د کار لپاره افغانستان ته تللی و، خو امریکایي او طالب چارواکو تر اوسه دا ادعا نه ده تایید کړې.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
افغان الاصل فرانسوی خبریال مرتضی بهبودی له و میاشتو رئیس د طالبانو په زندان کې ده. د مرتضی بهبودی میرمن الکساندرا مستوا جاوی په دې و میاشتو کې ډیری هڅې وکړې چې نوموړی خوشی شي، خو د دې په وینا د ژوند ملګری لا هم د طالبانو په بند کې ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د افغان الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمن الکساندرا مستوایا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې لو میاشتو رئیس خپل د ژوند ملګری نه دی لیدلی او هیله لري چې نوموړی ژر تر ژره خوشی شي. اغلی مستوایا ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د بهبودی کورنۍ او ملګری نه دی بریالي شوی چې هغه وویني.
We have had some
موږ پرمختګونه درلودل، که څه هم د مرتضی د قضی او د هغه د وضعیت په اړه لا تر اوسه نه پوهیږو او د هغه کورنۍ او ملګري لا هم په لیدو بریالی شوي نه دي. موږ د مرتضی د خوشي کولو غوښتنه کوو.
مرتضی بهبودی دروان کال د جنوري میاشتې په ومه د طالبانو لخوا ونیول شو، خو دا نه ده څرګنده چې جرم یې څه و. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو او رسنیو د څارنې رئیس عبدالحق همت څه موده وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې بهبودی د رسنیز کار له امله نه دی نیول شوی او دوسیه یې محکمې ته تللې ده. د خبریالانو او رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي طالبانو د مرتضی بهبودی د زنداني کېدو د لامل په اړه دوی ته څه نه دي ویلي، خو د نوموړي د خوشي کولو هڅې روانې دي. د بې پولي خبریالانو ټولنه یا ارسف وایي هم میاشتې کېږي چې مرتضی بهبودی په زندان کې دی او دا ډېره اوږده موده ده. دې سازمان زیاته کړې چې د بهبودی تر ازادېدو به د عدالت غوښتنې ته دوام ورکړي. د دې ټولنې د خوندیتوب او عدالت غوښتنې څانګې مشر انتونی برنارد ازادي راډیو ته وویل بهبودی د طالبانو د ادعا خلاف د رسنیز کار له امله نیول شوی. هغه وویل
هغه د خبریال په توګه د کار کولو پر مهال نیول شوی او هغه نور څه نه دي کړي چې زندانی شي. موږ د طالبانو له چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ غږ واوري او د هغه ژر خوشي کېدو امر وکړي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي دا مهال څلور خبریالان د طالبانو په زندان کې دي. د دې ادارې مشر ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل
ما فعلا متاسفانه
له بده مرغه دا مهال څلور خبریالان د طالبانو په زندان کې دي. د چارواکو په وینا زنداني کېدل له رسنیز کار سره هیڅ تړاو نه لري، خو که د دوی موضوع د رسنیو په کار پورې اړه ولري موږ د رسنیو د سرغړونې له کمیسیون څخه غواړو چې په اړه یې څېړنې وکړي او د رسنیو ټولنې ته ډاډ ورکړي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه چې کله به نیول شوي خبریالان آزاد شي ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو تر دې مخکې یې ویلي وو چې هیڅ خبریال د رسنیز کار په خاطر نه دی نیول شوی. د دغو خبریالانو تر څنګ د قلملار ټولنې د مشر متي الله ویسا په ګډون د بېلابېلو برخو ځینې فعالان لا هم د طالبانو په زندان کې دي. مرتضی بهبودی هغه ژورنالیست واکاسو چې تر ډېره یې د کډوالۍ او پناه غوښتنې په مسایلو راپور نه جوړول. نوموړی په 2019 کال کې د فوربس مجلې لخوا د دیرشو کلونو څخه ښکته په دیرشو غوره خبریالانو کې راغلی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په میدان وردګ ولایت کې د سیلونو د مخنیوي لپاره د 1.5 میلیون افغانیو په لګښت یو پروژې چاري پیل شوې دي. په دغه ولایت کې پر داسې مهال د سیل د مخنیوي لپاره استنادي دیوال وهل کیږي چې شاوخوا دوی ونې وړاندې په میدان وردګ ولایت کې سیلونو لسکونه تنه مړکل. په دې اړه نور حال په راپور کې
د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې د سیلابونو څخه د مخنیوي په پار د 1.5 میلیون افغانۍ په ارزښت د استنادي دیوال دغه چاري د دې افغانانو په سیمه کې پیل شوې. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د کلي او پراختیا رئیس مولوي وحید الله راشد ویل چې د یادې پروژې چاري به د 3 میاشتو په موده کې بشپړې شي چې پر غولو سره به د استوګنې سلګونه کورونه او زرګونه جریبه ځمکه چې د سیلابونو د خطر سره مخ ده خوندي شي.
چې فعلا د مونږ د اول او دوهم پارت چې د میراخیلو د ملا کاکا تورخیلو کلستر شورا سره قرارداد شوی ده یو زور شپږ ویشت متره اوږدوالی لري چې دې بودیجه تقریبا 1.5 میلیون او 209,000 او 214,000 افغانۍ کې.
د سیمي خلک هم د دې پروژې په پلي کېدو سره خوشحاله دي او وایي چې په دې سره به د سیلابونو څخه خوندي پاتې شي. د دې سیمې دوه قومي مخورو شیرولی او شاولی په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل
او د پاس ځای سیلونه مثال زښته ډېر تلل داس په ساوم ځمکې کورته سیلو وړې دي او لاندې کړې دي خلکو ته یې تاوني نړولي خلکو کورونه یې وړې دي نو خلک مځکې مثال جوړې مځکې ویجاړې کړې دي دا ګټې دي چې دا ور جوړ شي د مځکې پامن شي ته
دغه پروژه چې نن والی صاحب رئیس صاحب دیهات ابتدا کړه ډېر مننه خدای وکړه چې ډېر زر دا کار وسي چې والی سلامونه راځي دلته کورونه دي مځکې دي زیاتر کښت و کار ده زیاتره سیلابونه چې راغله ډېره خرابۍ وکړه
په دغه ولایت کې پر داسې مهال د سیلابونو د مخنیوي په پاره استنادي دیوالونه ویل کېږي شاوخوا دوې اونۍ وړاندې په یاد ولایت کې سیلابونو لسګونه کسان مړه کړه خو هغه سیمې چې په دې وروستیو کې سیلابونو زیاتې ځپلې لا هم ورته بنیادي کارونه نه دي سوي دغه سیلاب ځپلې د واکمنو طالبانو او دغه راز د نړیوالو خیریه موسساتو غوښتنه کوي چې د دوی سره دې د کورونو په رغولو کې مرسته وکړي
په غزني کې شپږ تاریخي آبدې ترمیمیږي په غزنی کې چارواکی وی د یادو شپږو تاریخي آبدو پر بیا رغولو شاوخوا 4.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د ملګرو ملتونو د کلتوري ادارې یونسکو له لوري ورکول کیږي په غزنی ولایت کې ډیری لیکوال او فرهنګ پال د تاریخي آبدو د رغولو او ساتلو ستاینه کوي تفصیل واورئ
دا غزنی د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکی وایي په دغه ولایت کې د شپږو تاریخي ابیدو د بیا رغولو چارې پیل سوي دي له یاد ریاست څخه ازادي راډیو ته په لیږل سوې خبر پاڼه کې د اطلاعات او کلتور رئیس ملا حمید الله له قوله راغلی چې په دغه ولایت کې د خواجه ملکیار پرنده تاریخي ابیده د غزنی د زاړه ښار یو شمېر برجنه د غزنویانو دورې د منارو د فرش ډبرې او د تاج اولیا تاریخي مقبره شامل دي د زیاته ویده یادو شپږ تاریخي ابیدو په بیا رغولو شاوخوا 4.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د یونسکو سازمان له لوري ورکول کیږي دی وایي په دغه ولایت کې 10 تاریخي ابیدې بیا رغولو ته اړتیا لري او یو شمېر دغه تاریخي ابیدې د نړیدو له ګواښ سره مخ دي په همدې حال کې د طالبانو حکومت ته اطلاعات او فرهنګ وزارت ته تاریخي ابیدو د ساتنې رئیس انجینر محمد حسیف نسیمی ویلي د یادو تاریخي ابیدو د بیا رغولو چارې به د دغه ریاست د انجینرانو تر هدایت او څارنې لاندې وي په ورته وخت کې د اطلاعات او کلتور وزارت ته هنر او کلتور مرستیال مولوی عتیق الله عزیزي له نړیوالو غواړي چې تاریخي او فرهنګي مسایل د سیاست څخه لري وساتي او له افغانستان سره دی د تاریخي ابیدو په بیا رغولو کې مرسته وکړي خو بل لور ته بیا په غزنی کې لري لیکوال او فرهنګ پال د تاریخي ابیدو د رغولو او ساتلو ستاینه کوي دی وایي د غزنی ترڅنګ په افغانستان کې چې کومې تاریخي ابیدې د نړیدو خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي د هغې ساتنه او پالنه دي وسي شاعر او لیکوال وحید الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی
فکر شوی او می هرکلی کوم هر فرهنګي اثر او ابیده په حقیقت کې زموږ د ویاړلي تاریخ یوه پاڼه ده که خدای مکړه دا اثر یا ابیده له منځه ځي او یا ویجاړېږي نو معنا به یې دا وي چې زموږ د تاریخ یوه پاڼه له منځه ځي او د تاریخ د پاڼې له منځه تلل د دې معنی لري چې زموږ د نسلونو ترمنځ تاریخي فرهنګي او د ارزښتونو تسلسل شتېږي او دې پایلې بیا دا راوځي چې نوی نسل د خپل هویت په لټولو پسې سرګردانه کېږي اطلاعات فرهنګ وزارت چې کوم اقدام کړی موږ هرکلی کوو هیله ده چې نه تنها د غزنی تاریخي ابیداتو ته جدي پاملرنه وکړي بلکې د ټول افغانستان تاریخي ابیدو ته پاملرنه وشي
دغه شپږ تاریخي ابیدې په داسې حال کې رغول کیږي چې په 2013 کال کې په غزنی کې لسګونه تاریخي ابیدې رغول سوي دي خو د دغه ځای خلک شکایت کوي چې کیفیت او څرنګوالي ته پاملرنه نه وسوي چې ځینې اوس بیرته د خرابېدو او نړېدو له ګواښ سره مخ دي
د دې سات لنډ خبرونه واورئ د طالبانو حکومت تایید کړی چې د امریکایانو ترڅنګ یو شمېر بهرني وګړي د امنیت په ګډون په بیلو تورونو له دوی سره بندیان دي د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د کابل له یو خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې ویلي د دې بهرنیو وګړو د برخلیک په اړه پریکړه به د طالبانو سرپرست حکومت وروسته له هغه وکړي چې د هغو د قضیو په اړه تحقیقات پای ته ورسیږي د ایران په جنوبي ښار شیراز کې پرون یکشنبه 4 تن افغان کارګر د سیپټیک څا په ګازو مسموم او مړه شول د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د کانټیننټل سیالیو په لومړی سیالي کې نن د چک له جمهوریت سره څلور په څلور لومړی مسابقه مساوي کړه. د ترکیې چارواکي وایي چې څلور شپېته تنه افغان کډوال چې دغه هیواد ته په غیر قانوني ډول ننوتي وو په ارجنټین ښار کې نیولې دي. د عمران خان مدافع وکیل وایي د ته اجازه ورکړې شوې چې د فساد په قضیه کې د پاکستان پر پخواني صدر اعظم د حبس د حکم پر ضد د دعوی له پیلولو مخکې نن له هغه سره په محبس کې وویني. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له 2019 کال وروسته په لومړي ځل جاپان ته تللی دی. توکیو ته د حسن امیر عبداللهیان د سفر په ایجنډا کې له صدر اعظم فومیو کشیدا سره کتنه شامله ده. اوکراینی چارواکو نن د دې هیواد په دیمپرو پتروفسک او خرسون سیمو کې د روسیې په توغندوی حملو کې د یو تن د وژل کېدو او د یو بل د ټپ کېدو خبر ورکړ. د خرسون والی الکساندر پروکوجین پر ټلګرام لیکلی چې د دې شار په مرکز